د ملي ګارد پر دوه وغړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وکړي چې د ان بی سی شبکې د راپور پر بنسټ لاس کالای د افغانستان په پوځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیات په ملاتړ خدمت کړی و. له حملې وروسته مطرح کیږي لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سارا بیکستروم او انډرو وولف په ډزو وویشتل بیا ونیول سو. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو بسترې سو. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 26مه واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال حملې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي و چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې په خبره یې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د ټرمپ تر دې تصمیم وروسته د 01 پخوانیو غړو استوګنې هیر نور هم پچلای کړای دی. د نیویارک ټایمز راپور لمخې ډیرای پخوانی سرتیری او پوځیان لا هم د جګړې اړوند لرونی اغیز وران جوړي او کچيري دوی بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي نو د طالبانو له احتمالي ګواښونو سره به مخ سي. هغه څه چې د پوځیانو پړای ازادي رادیو سره خبرو کې هم اندېښنه شریک کړه. د یادونه ده چې د بیلابیلو ځنګړو قطعاتو د افغان پخوانی غړي پوځیان قمندانان مسولین او د دوی د کورنۍ ځینې غړي له کډوالۍ بنسټونو او د سی آی اې پخوانیو اړیکو په ملاتړ په امریکایي ټولنه کې د میشتدنې په هڅه کې دي چې د یاد راپور په ټکو د ځینو دوی اوږدمهاله راتلونکی نه څرګند دی. داسې مهال چې ډیری داسې افغان پخواني پوځیان چې د امریکا په ملاتړ درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه قطر ته انتقال شوي لا هم امریکا ته د انتقال په تمه او له ګڼو اندېښنو سربیره له سختو ننګونو سره لاس او ګریوان دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښتل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بار بیا وویل غوړه بولی چې ایران سره اټومي موافقه وشي خو که داسې ونه شي دا به د ایران لپاره بدوي. لبلې خوا د جمهوری پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینزی ګرام وایي ایرانی مشران صداقت نه لري. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د امریکا ولسمشر وایي دې ته ترجیح ورکوي چې له ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسی شي نه دا چې به موافقه پاتې شي. هغه پر ایران له برید سره د امریکا د پوز د لوی درستیز د مخالفت راپورونه رد کړل. ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ د هوت په څلورمه په خپل ټولنیز شبکه سوشل ټروت کې ولیکل خو که هوکړې ته ونه رسیږي هغه ورځ به د ایران لپاره ډیره بده وي او له بده مرغه د ایران د خلکو لپاره به هم بده وي ځکه هغوی لوی او فوق العاده خلک دي او دا ډول څه باید هیڅکله ورسره نه وای شوي. له بل خوا د جمهوری پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینسی ګراهام د سویس په جنیوا ښار کې د ایران او امریکا د نویو خبرو تر پیلې دوړاندې د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ د کارولو له امله د ډونالد ټرمپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل باید دا درک کړو چې له یو غیر صادق لوري سره مخامخ یو. هغه د اسلامي جمهوریت د مشر په اړه په تازه څرګندونو کې وویل چې هیڅ هوکړه د ایران د مشر ماهیت بدلولای نشي. ګراهام په اکسپانه کې په یو پوسټ کې او همدارس له امریکایي سیاسي شنون کې او ویان شان هنتی سره په مرکه کې ټینګار وکاو چې په پای کې باید آیت الله له منځه یوړل شي. په همدې حال کې په واشنگټن کې میشت بشري حقوقو بنسټ هرانا د مرغومي میاشتې په اعتراضونو کې د سباندې وزره وشل شویو کسانو هویت له جزئیاتو سره خبر کړ. په دې راپور کې چې سور ژمی نومول شوی د وزره ووتنو وشل شویو کسانو نمونه د هغوی د هویت جزئیات د وشل کېدو نیټه او هغه شار چې پکې وشل شوی خپاره شوی دی. دا په داسې حال کې چې د ایران د ولسمشر دفتر د مرغومي د اعتراضونو د 2900 وشل شویو کسانو د مشخصاتو لیست خپور کړی او ویلي دی چې د ټولو وشل شویو شمیر لا هم 3100 تنه دی. د یو سلو یو دیش کسانو د توپیر لامل یې د زینو کسانو نه پیژندل شوی هویت او د زینو نورو د تذکیرو د سپل سیستم سره نه سمون بللی دی. له ایران څخه راپورونه شي چې د تهران په یو شمیر پوهنتونونو کې د پرلپسې څلورمې ورځې په مخه بیا اعتراضي غونډې پیل شوې دي. د متحدو محصلانو ټلګرام چینل د سه شنبه په ورځ د هود په پنځمه په الزهرا پوهنتون کې د تحسن د پیل خبر ورکړی او زیاته کړی ده. ځپونکي ځواکونه او بسیجان د دې لپاره هلته حضور لري چې د دوی د تحسن یا پرلتۍ مخه ونیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د مسالو او طبي بوټو کارونه د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د خلکو د ورځني ژوند مهمه برخه ده. یو شمیر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمولو لپاره له دغو مسالو استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي د دغو بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان هم ورسوي. دا چې څنګه او جزئیات یې څه دي، فیروزي عزیزي ته به غوښ شو.
د مسالو او طبیعي بوټو اتر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر مهال یو شمیر کورونه هم خوشبویا کړی وي. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیر خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثر خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربېره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو وایي دا چې ځینې خلک خپل سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بیلابیلو ناروغۍ لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي وی ویل
دلته زیاتره خلک یوناني ډاکټران ته د درملنې لپاره اکه د معدې علاج وي، اکه د بیولادۍ مشکل وي، اکه د نور بواسیر او نور امراض او تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته اسپیر کوي چې هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي برتنګ او بوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې په به ماشوم تور کوي چې وای مېندې دا سوي چې د ماشومان سینه په کې یا د ګډې شاري دردونه لپاره انارکوس کوي. یو رقم په دې دښتو کې هغه ځکه په نوم بوټی چې بترو باسي او ډیر ترخی وي، خلک وایي چې ملاریا په بیان راځي او د تا ورته ګنډيري بوټی دی دا هغه نو په باسي هغه ډیره کورنۍ خپل د چوي یا سیکانو سره چې دکان نه دی دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبي بوټي بیا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلی لپاره د مختلفو مسالو او طبي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دا وایي
هر څه مسالې لرو. شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوم. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا منډوي کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو. ان له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوناني طبیب او د طبي بوټو پلورونکي سید نبی راشد هم وایي چې د نه وزیر له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبي بوټو سره د یوناني درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړې او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
بوټي استعمالو ډیر خلکه مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکاریږي نسخه ګورو لکه بیګام او د مېړې لپاره یو دغه جوړه کړه کپړ جوړه کړه هضمې سیستم لپاره او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره قبضیت لپاره او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ په نوم باندې کنه دا بدنی کمزورتیا خاص کر دا زیات عمر والا خلک چې هغوی کلسیم کم نه لري مراجعین بس د ورځو خبرې نو دولسو پورې اله پنځلس اله شلو پورې مراجعین راځي الحمدلله ښه خوشحاله یقین وکړه ډېر لرې ځای نه اوس نو لرې ځمکونه خلک راځي
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان بیا وایي چې د طبي بوټو ناسمه کارونه کولای سي د روغتیایي ستونزو لامل سي. له دې ډلې د داخلي ناروغۍ متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
او د دې استعمال په ډېر ناروغۍ کې کیږي او ډېر وخت مفید تمامېږي خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي دا مواد رخلي سره ګډي څوره کمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي خو هم هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دوی ته ناروغۍ پیدا شوي دي لکه خصوصا د معدې ناروغۍ ده پښتورګو ناروغۍ په ځینو نورو ناروغۍ باندې دوی اخته کړي وي داسې یو پوکس
دا چې افغانستان غرنۍ هیواد دی مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادرېږي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو دوو کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 8.2 میلیون ډالرو په ارزښت 8.5 زره ټنه سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 3 میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
څېړونکو په پښوګانو کې د یو ډول سرطان د درملنې لپاره هڅه کوي د انسانانو د سرطان د درملنې لپاره هواره کړی. دوی وایي په پښوګانو کې یو ډول وایروس له انساني وایروس سره ورتوالی لري نو دا تمشته چې د پښوګانو په سرطان باندې څېړنې به د انساني سرطان درملنه ممکنه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې
طبي څېړونکو وایي چې په پښوګانو کې موجود ځانګړي بیولوژیکي سیستمونه او د ناروغیو په وړاندې طبي مقاومت کولای شي د انسان د سرطان د درملنې لپاره نوی اغیزمنې لارې پرانیزي. د یوې نوې ساینسي څېړنې له مخې د حیواناتو او انسانانو د معافیتي او جنټیکي سیستمونو ترمنځ شته ورتهوالی د طب په ډګر کې د پام وړ پرمختګ سبب کېدی شي. د متخصصانو په وینا په پښوګانو کې یو ډول موندل کېدونکي ویروس له انساني ویروس سره ورته والی لري ځکه چې دواړه ویروسونه د معافیت پر سیستم اغیز کوي. نو ساينس پوهان هڅه کوي د پښوګانو پر بنسټ د ترسره کېدونکو څېړنو لارې د انسان د معافیتي سیستم خبرګون په ښه ډول درک کړي. څېړنیز متخصصان باور لري چې دا پرمختګ د امینو تراپی د نویو درملیزو طریقو په معرفي کولو کې مرسته کولای شي. په امینو تراپی کې د معافیت حجرې پیاوړی کیږي او یاداسي تنظیمیږي چې د سرطان ځانګړي حجرې په نشه کړي او په دې برخه کې د پښوګانو څېړنې مهم رول لوبولای شي. سربیره پر دې څېړنو شوډل چې په پښوګانو کې د سرطان ګڼ ډولونه په طبيعي ډول رامنځته کیږي چې په انسانانو کې له موجودو سرطانونو سره ډېر ورته والی لري لکه لیمفوما او د سینې سرطان ځکه چې دا ناروغي په طبيعي چاپیریال کې وده کوي. نو د نویو درملو او درملیزو لارو ازموینه په لا واقعي او اغیزمن ډول ممکنه کیږي. ساینس پوهان وایي چې د انسان او پیشو په جینوم کې ګڼې بیولوژیکي لارې ګډې دي. په ځانګړي ډول د حجرو د ودې کنټرول د ډي ان ای ترمیم او د تومور د خپرېدو په بهیر کې همدا ورتوالی د سرطان په وړاندې د نویو ستراتیژیو بنسټ برابروي. په همدې لړ کې تقابلي سرطان پوهنه په چټکۍ سره راټوکېدونکې څانګه ګرځېدلې چې په کې د حیواناتو او انسانانو ترمنځ د سرطان ګډه څېړنه کیږي څو لا اخیسمن او نوښتګر درمل وموندل شي. متخصصان وایي که په دې برخه کې څېړنې په همدې چټکۍ دوام وکړي نو په نږدې راتلونکي کې به د سرطان په وړاندې د مبارزې په ډګر کې د پام وړ بریاوې ترلاسه شي.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو یوې بلې برخې ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. درنو اوریدونکو په نننې ځنګړې مرکه کې به هم له یو افغان فرهنګي سره خبرو تکینم. زما ملمه شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل دی چې اوس مهال د ختیز ادبي بهیر مشري کوي. همت مال با ده هغه ورځو کیسه را تو وکړي چې د بیوزلۍ له کبله د خونځي پری خودو ته اړ شوی وو، خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری وکړه او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ډی هم واخلي. زما میلمه د مرکې په پیل کې خپل ځان در پیژني.
ټولو ته سلام. ضیاءالدین همت مال يم د ننګرهار ولایت د سرونو د ولسوالۍ دنیا ته پرانستی نو باد لاغی بیا چرالو شویم. دومره می دا قرآن مجید او سپاره او دا اغه په مسجد کې ولا مسجد نو ورسته بیا نو مکتبونو ته لاړو. دوه مکتب کې داخله وکړه. البته تر سلورم ټولګي پورې مې مکتب کې ویلې. بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او ایستاغه تر اردو وطن ته چې حضرت صاحب نو واک ته ورسید نو بیا راغلو په دې یو هیله راغلو وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغله دلته بیا یو وخت پورې په مسجد کې درسونه ویلې. مسجد کې به ناست و او لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست و او سره درسونه به م ویلې. خو دا غږ به هلته ته د هغوی غږونه به دلته راته موږ ته مجب عجیبه شانتې ښکارېده ځکه موږ هلته جلا سنفونه لرل ټولګیم لرل ډیر مجهز در روان و دې سره مشنا شو. بیا نو خپل واغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاړاکونو یا هر څه چې بولئ چې هغه کنوالی وي هغه مکتبونه سوځېدلي وو. هغه نو دغسې حالت کې باران چې به وشو بیا به د ونو لاندې پټېدو تېښته به م کوله. زما یادېږي ما چې بیا سترنجۍ نه وي دا شیان نه وو. موږ به غره ته تلو هغه ته واړه کم وو نو بیا تلو بروزې به م راوړلې بروزې به م پرېږدې دا چې به باران سره بروزې به بیا دغه شو له کاره ولوېده بیا به م نور راوړې. نو دغسې وختونو کښې م هغه مکتب نو ویلې او هغه مکتب هم دغسې جریان درلود. بیا نو مکتب د کله کله د اقتصادي حالت ډېر غال لپ شو نو داسې حالت ته راغی چې غربت مې مکتب پرېښود اقتصادي ستونزې. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښوست هغه مې وکړ. بیا نو خبره دې ته ورسېده بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. هغې نه وروسته بیا دوره شروع شوه نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې درې کاله مې وویلې درې کاله رانه هلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کښې مې دا فنډونه وړل داسې یوه شپه لاړم دې خلکو سره ځکه کار روزګار نه وو. غربت ډېر زیات وو او د کور ټول بوج را تر غاړې وو ځکه پلار مې ناروغ وو کار یې نه شو کولی. بیا نو هلته
علي مسجد په لاره چې تاسو وایې لاړې مطلب مو دا دی چې غوټې مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته او له پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه خلک
وړي. په همدا دغه قاچاقي مالونه چې وړي دغه وړه خدا دې دوام نه کدا یو شپه او پر سبا یې بیا نو ما د دې توان نه درلود ځکه نو زه خو واله کوم نو بیا په مغه لکټوپ کې بیا زموږ څخه خپلوانو پټیو کې کار کول ته لاړل دا د ژوند هغه کیسې دي چې په سړي باندې راځي بیا نو بټیو کې مې کار کول بټیو بیرته راوځار تر جوالیتوبه بیا مکتب شروع کړ بیا پاتې شوه منځ کې کیسه خرابه شوه بیا نو د شپې لیسه مې شروع کړه هم به مې کار کوو هم به مې د شپې لیسه تعقیبه وکړو جوالیتوب مې کوو د شپې به مې جوالیتوب کوو د ورځې به مې جوالیتوب کوو په هغې کې به مې لیسه لیسې ته وتلم له لیسې نه ایسته لاړم دولتي پوهنتون ته مې ازموینه ورکړه نو په داسې حالاتو کې چې ډېر وخت رانه مکتب هم داسې شوی و چې کله وایه او کله مه وایه دغسې حالاتو کې او یو انتخاب مې وه هم ادبیات د ادبیاتو سره مې ډېره مینه و علاقه وه نو یوازې پنځه انتخابونو کې زما یو انتخاب و ملګرو هم راته ویلې چې دا پنځه انتخاب دا که دا انتخاب که دا انتخاب مګر زما یو انتخاب و هغه پښتو ادبیات بیا ورته کامیاب شو بیا په ډېرو ښو نمرو کامیاب شو ورته بیا په همدغسې سختو شرایطو کې چې هم جوالیتوب و هم پنتونو د لسانس دوره بیا مې پکې دکان پیدا کړ دکانداري مې کوله جوالیتوب پکې راووتو ژوند روانو بیا نو بیرته هغه یو سخت حالات راغی دکان هم لاړ هر څه لاړ بیا مې ماستري شروع کړه په داسې حالاتو کې هېڅ ګمان نه کېده ملګرو دوستانو د کور ودانې ډېرې تشویق او له ماسترۍ هم فارغ
په کومه دقیقا په کومه موضوع باندې مو کار وکړ
باغه دلته خو خبره دا ده چې دلته تر اوسه پورې ژبپوهنه وه د پوهنه سره نه ده جلا شوې خو ما هغه باغه چې وتېزست هغه ما په غوث خیبري باندې ولیکه د غوث خیبري ادبي هستې او د هغه آثار
په کیسو باندې
خیبري نو زمونږ یو لوی ژورنالیست لوی لیکوال یعنی په هر برخه کې چې موږ وګورو لومړی تاریخي ناول چې موږ په پښتو کې لوستو هغه غوث خیبري لیکلې ده اور لمبي یا دا دالی توره یعنی په لنډو کیسو کې د دغې برخې یو ډېر لوی لیکوال تېر شوی خپله مو مسل تېر شوی د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې د هغې خپله پروډوسر او خپله ممثله مو دغه نه یې هم لیکلي ناولونه یې هم لیکلي لنډې کیسې ډېرې لري او په وروستیو کې د تاریخ برخه کې ډېر زیات کار کړی دومره زیات کار کړی چې موږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو نو د ژوند هم تر دې حده پورې راورسو
همتمل صاحب په هغه وخت کې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوانتون پریږدی یو مکتب پریږدی یو بیا یو کال وقفه پکې راغله هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وا او کدا مینه ورسته پیدا شوله
نه زما د ما هغه وخت د کوزې پښتونخوا نه راغلو خپل وطن ته راغلو دلته به دا د هغې وخت خو دغه مسایل هم چې نوي مجاهدین راغلي وو دا نور خلک تللي وو او موږ خو ډېر ساحې سره هم ډېر اشنا نه وو نو دا د شعرونو سره مې هم هلته مینه وه بله مینه مې دا وه چې دا زموږ محلي سندرغاړو به چې څه ویلې هغه به مره باندې خلک یې د شعر سره مې هغه وخت مې مینه وه او دا مې هغه کې وو چې شعر به لیکم خواري مې کوله خو پوهنتون په وخت کې نو زه په دې وخت کې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم چې بیا بعد له هغې نه بیا پوهنتون ته مې لاړم نو دلته یو بهیر جوړ کړ چې ډېر مشران په کښې وو د هغوی په همکارۍ سره باز محمد عابد صاحب و ستانه میر زهیر صاحب و ایمل مړوند و دوست محمد دوست و او شفیع الله مصور و دا ګڼ ملګري بیا بهیر هم رامنځته کړه چې هغه بهیر تر اوسه پورې ادامه لري تقریبا شپږ سوه او څو شپېته غونډې تر اوسه پورې موږ کړي دي هلته موږ مخکتنې کولې کره کتنې مانز غونډې تلین غونډې د ځینو ورځو له هغه په ځانګړې ورځو نمانځنه هم کوله او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه او په هغه کې به استادان لکچرونه وړاندې کول، هغوی به راتلل، لیوال صاحب به راته، ازمون صاحب، پوهان صاحب همکار و دا یعنې ټول دغه استادان به راتله او د دوی څخه مونږ زده کړې کولې. او په دې زمن کې مې پوهنتون هم شروع کړی و، نو هغه مې لوسته.
درخه د ختیځ ادبی بهیر د غونډو په اړه به ورسته که هم تاسو کافی تشریحات ورکړل، مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا ورسته د مرکې په دوام کې له تاسو وکړو. اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ.
خپل یو شعر زه به وایم، زما هغه ډېر لیکلي دي، نظمونه مې ډېر لیکلي. یا دادا هغه ورځی دی، دادا اختر ورځی بر روان دی، تا تیر هغه بل کال ما اختر ته سلی کلی و هغه به وایم.
میرابانی
نظم اختر څه دی؟ اختر ژوند دی او سکون دی، اختر مینا او جانان دی، اختر کل شان موسم دی، اختر ژوند د هوساین دی او بل سره خیګنه د بیوزلو په تندیو د خوښلو څوی شل دی. خپل وطن او خپل کور کې په آرام او کې دل دی او بل نظارې دل دی، جانان وطن ساتل دی. اختر څه دی؟ اختر ژوند دی د مینو په مسکا مسکا چتل دی، رنگینه بالغ یو ځای د سرونو یې خودل دی، د وصال د شپې په شان د زړګي غوټي سپړل دی، د غربت پیله ټولنې په تدبیر کورې کول دی. اختر څه دی؟ اختر قول د انبیاو او کردار د اصحابانو، څه ځان لپاره غواړي، څه چې ځان ته خوښول دي، همغسې بل یو ورور ته خوښول دي، هم غوښتل دي، د دروغو نه ویل دي، په کونډیانو پام کول دي، د یتم خیال ساتل دي، په هر چا رحم کول دي، د مخلوق خدمت دنیا کې د هغې دنیا ګټل دي، د ریا او ځانځانۍ نه حقیقت کې ځان ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر فکر د پوهانو د نړۍ بادول دي، د بچو صحیح پالل دي، هم په جونو هم په وړکو کې سپا علم زده کول دي، خونځیو ته لیږل دي، د غلیم په مخ سپېړه او همدای ماتول دي، خپل ولس او خپل ملت ته یو سهیلي ورکول دي. که دا نه دي، نه اختر شته، نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، کربلا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کې، شپه ورځ یې انګولا ده، نه اختر شته، نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، عاشورا ده، عاشورا ده.
ډېر عالم. همت مل صاحب، دا نظم تاسو ویلي، شعرونه ستاسو اکثرا په کومو قالبونو او فورمونو کې دي؟
زیاتره آزاد شعر لیکم، نظمونه لیکم. په دې کې موضوعات خره اخیستل کېږي او زه هغه خپل د زړه به راست، هغه د زړه خبرې دي چې هغه پکې ښه وځایولی شم. غزلې م لیکم، خو ډېر کار د سرو کار مې د آزاد شعر سره دی. آزاد شعر ډېر لیکم.
کتابونه شعرونه مو چاپ شوي دي؟
او یو کتاب ملکه د سندرو په 2009 کې دی، الله سو 2009 کې چاپ شوی. نو اوس د شعرونو 2 چاپ ته ماده دي، شعرنې دي، ژباړې دي، دا تقریبا 12 کتابونه مې چاپ ته ماده دي، خو دا چاپ شوي نه دي. بس
د شعرونو ټولګه مو یوه بله چاپ ته تیاره ده، او د نور کتابونه ټول نثري اثار دي، څېړنې دي.
څېړنې دي او پښتو حماسي دي، چې هغه څېړنه ده، زما د مونوګراف هغه و، چې تقریبا زما مونوګراف عجیبه مونوګراف و، هغه وخت کې تر 3 مخه مونوګراف اوښتی و، ځکه ډېر په اخلاص او د زړه له خلاصه کار کړی و. نو رم ډېر په زړه پورې، نورې ډېرې مقالې دي، څېړنیزې مقالې دي، هغه ټولګه ده. دغه د تیزس ما تیزس دی، د غوث خیبري ژوند او دغه اثار.
د دې ناچاپو کتابونو د چاپ څه پلان پروګرام شته؟
او دې ژمنه هم را سره شوې ده، دغه تیزس او د ځینې کتابونه مې د یو بله خبر تاسو ته دا درکړم چې دا د غوث خیبري د زیاتره لیکنې کې دي، کتابونه یې ورکو ادا او ما په دې تیر کال کې یو کارو په چې دا مې ټول د کلکشنونو نه راوویستل او په ډېر سختې او زحمت راوویست. دوه کتابونه د هغې نو مې راټول کړي دي او کلکشنونو نه مې راویستي دي. نو زوی یې ژمنه کړې چې راته ویلې چې راټولولې په تاو چاپولې ما ورلېږلي دي. یو لوی افغان شیرشاه سوري چې په هغې پاره تاریخي کتاب دی هغه مې له کلکشنونو نه راوویست. او بل د مرګ سندره ده چې هغه د انګریزانو د دویم هغه جګړې چې دلته راغلي وو د هغې په اړه یو داستان دی. داستان هم هغه لپاره داسې چې هلته یو د هغوی یو بریګیډیر د هغه لیکلی او بیا هغه سره ژباړلی د مرګ سندره نومېږي. نو
دا ټول چې تاسو یادوئ دا ټول د غوث خیبری لیکنې دي.
او دا دوه د مرګ سندره او د هغه لوی افغان شیرشاه سوري او نور کتابونه یې زما مثال هغه اراکوزی پیغله مقدوني سکندر او اراکوزی پیغله هغه مې اوس را ټول شوي دي. په هغې م کار شوی دی سه پاتې. نو پاره مې کار شروع کړ او دا کار جریان لري. تقریبا هغه د هغه ماشاپه سره کې دي شپږ اساس هغه باندې مې کار شروع کړ. دا په بالکل تکمیل شوی دی. ما زوی ته ښاغلي اجمل خیبری ته لیکلي دي او دا چاپ هغه پخیسته او ارزو صاحب هم ورته ارزو صاحب سره په موافقه نو هغه چاپ ته اما د دې دوه کتابونه نو زه باندې لیدې کیسې دي حکایتونه دي مذهبي او دیني یا اصلاحي هغه دي. او بل یو بل کتاب مې ډېر مخښه و دیني کتاب بلکې د الهي رحمت حقداران کنه دلته خو موږ ته ډېر څه ویل کېږي حقداران څوک دي. مګر دا مې ډېر خوښ شو ځکه ډېر عجیب عجیب مسایل پکې وو. یو سړی خپل اولاد ته یې روزي نو هم د الله جل جلاله د رحمت مستحق ګرځي کنه. نو ما ته ډېر خوف بریښي د اردو ژبې نه مې راوژباره بیا. او بل زما ځینې هنري مقالې دي مثال هغه په شپېلۍ غږېدلی یم په کشمالو ګل غږېدلی یم چې فولکلور کې څنګه یاد شوی دی په طب کې څنګه یاد شوی که نه په مصر کې څه ارزښت لري په هند کې خلک ورته کوم ارزښت باندې قایل دي. یعنی دغسې شیان هم د هنري مقالې چې دي دغه یادونه کړي زه شپه چې ده دا څنګه دغسې هنري مقالې ګڼې مقالې لرم. هغه بیا نو یو کتاب دی وخت علي زرګره د هغې تر نامه لاندې لا چاپ شوی نه دی. چاپ ته هغه ماده دی خو هغه غواړي وخت غواړي امکانات غواړي بیا به چاپ.
د ختیځ ادبي بهیر په باب اوس راته ووایاست چې تاسو یې مشري کوئ په دې کې دا اوس هم ستاسو غونډې روانې دي. تاسو مخکې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سوه څو غونډې مو کړې دي. دا غونډې اوس هم منظمې روانې دي؟
اوس هم منظمې روانې دي. منظمې غونډې کوو خو هغه ملګري چې پخوا وو هغه ملګري نشته. زیاتره مسافر شوي دي له وطن یا وتي دي یا مستوفه شوي دي. خو اوس شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې را پاتې نوي نوي ځوانان ورته راځي او زده کړې پکې کوي. تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه
او خو اصلا د بهیرونو که د افغان ادبي بهیر او که ختیځ ادبي بهیر یا په کابل کې ورسته چې د نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوی دي. د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده. او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته وایاست چې مثلا څومره کسان راځي څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو
په اوایلو کې خو ډېر زیات وو ځکه دا موږ په 1991 لمریز کال کې را پیل کړو او دا غینه را په دې خوا مسلسل غونډې شوې دي. ډېر لږ وخت نه چې دا کورونا ډېر سخت حالت وو هماغه وخت کې یو څو ونه وځنډېده او نور مسلسل غونډې روانې دي. په دې غونډو کې موږ ډېرې لویې غونډې کړې دي. همدا اوس موږ د په دې اوسو وختونو کې د پروین ملال تاسو به خبر یې دا غوې کتاب مخکته نه مقدمه سوونه وړاندې موږ د عبدالرحمن د ارواح استاد عبدالرحمن پښواک په اړه سیمینار جوړ کړی او همدغه د غوښ خیبری په اړه تیر کال د هغې یو لسم پلینو د هغې لپاره سیمینار جوړ کړی و. تاسو سیمینارونه جوړوو پکې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه د بهیر مسله را شروع شوه تکل صاحب یوه ستونزه دا وه چې کله کله به مونږ دغسې غونډې یا سیمینارونه جوړول استادانو به هم مقالې غوښتي یا دوم غوښته خو استادان هم ډېر مصروفه دي هغوی خپلې علمي مقالې او په پوهنتونونو کې او په دې ځایونو کې خو ډېر مصروفي بیا نو دا فکر ولوېده چې راځه یو بله لاره اوس انتخاب ده راځه په همدې ځوانانو کار وکړو ورو 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 نو اوس دغه مرحلې ته رسېدلې چې څه رقم سیمینار وي څه ډول سیمینار وي څه رقم غونډه وي همدا ځوانان دي داسې مقالې لیکي چې من ورته ګوته پراخ پاتې کېږي که نه یعنې دغسې روزل او روزنه دغسې روانه ده عملي برخه کې یعنې روزل کېږي دلته
مخکې د ځینو نورو ټولنو په نورو ولایتونو کې په مرکز او په نورو ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه د بهیرونو یادونه مې وکړه لدې بهیرونو سره هم تاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشاعرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې
او د ټولو سره اړیکې لرو اته دلته د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی هغه دغه د واتساپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعال هم دي خو پخوا چې وو لغمان ته لاړ یو کنړ ته بتلو مشاعرې به هم کولې مثال ولسوالیو ته تلو ولسوالیو کې همدا واړه بهیرونه تشویقول هغوی سره به ګډې ناستې وکړلې چې هغوی تشویق شي ځکه ختیځ ادبي بهیر خو یو زیات بهیر دی په دې سیمه کې په دې علاقه کې ځکه دا ډېر وخت وشو چې مسلسلې غونډې کوي نو دې لپاره بتلو مثال مو به وتو یو ځل به لاړو د حسن کاکړ د ارواښات پوهان حسن کاکړ د ارواښات شپون صاحب په مقبره به مشاعره جوړه کړه که نه دغسې دغسې ځوانان به م راټول که دغسې مې هغوی به کېناستل دي هغه ته به مې فکر ورکړ چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او واوري نو دغسې سفرونه هم کړي دي ولسوالۍ ته لاړ یو خو لا په دې هڅه کې یو چې ولایتونو ته لاړ شو خو متاسفانه چې لا نه یو توانېدلي زمونږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو مزار ته لاړ شو بدخشان ته لاړ شو هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دا دغسې یو بهیر کې نو که دوی سره ناستې وکړي دا هم د ژبې لپاره هم د ملت لپاره هم د دې خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابتېدی
نو ستونزه په څه کې ده؟
تکل صاحب تر ډېره پورې اقتصادي مسایل دي ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه څومره امکانات هم نشته که نه امکاناتو ته په کتو یا وخت خو زیاتره ملګري او دوستانو خپل زیات دی ورکه او د هغوی روزګارونه او کارونه او په رسنیو کې به چا کار کوو چا یو دي چې چا بل دي نو او بله خبره دا وه چې دا زموږ بهیر چې و تر اخره پورې نه سیاسي شو نه چا پورې چې چا پورې وتړه نه کوم ان جی او پورې هېڅ نه همداسې خپلواک نه پهلې پاتې شو او د یواز د ادیبانو یواز د لیکوالو شاعرانو او ژورنالستانو بهیر او بهیر دی روان دی شعار هم همدا و چې د هېچا نه دی د هر چا دی نو امکانات ته اړتیا ده او د هر څه امکانات غواړي نو چې امکانات دي دا ټول مسایل
احمد مل صاحب د خبرو پای ته ورو ورو نږدې کیږو په یوه شیبه کې به زه له تاسو هیله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ خو له هغه مخکې یوه پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې وه دا وه چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ؟
هو که امکانات ولرم ځکه اوس امکانات نه لرم هغسې دکتورا چې ده مصرف غواړي او زه د دې توان فل حال نه لرم، خو پورا ورته چمتو یم، ماده یم او دا مې هیله ده، او چې هر ډولي ان شاء الله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی، دا مې د زړه ارمان دی، هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوم، ما به تعلیم حاجت په دې غرونو کې پنډونه چلول، او دا مې ارمان چې تر دې ځایه دا تعلیم رسوم را نږدې کړی مې دی، او امید لرم
هیلمنیو چې د ارمان ته مو ورسېږي، د نور ارمانونو ته مو ورسېږي. همت مل صاحب، او د ماته د سحکاری چې د همت مل تخلص چې تاسو غوړه کړی، د هم بی دلیل نو چې له هغه حالاتو نه مو ځان راوېست، او تر دې ځای پورې مو ځان راورسو. نو د خبرو لپاره ډیره زیاته مننه. اوس له تاسو نه یو شعر اورو، او بیا خدای پامانی سره کوو.
زرز سترگی لکه غوری را تناسی، کهکشان پشان پی دنگ غلی گرزی، سپیده ده شفق شندی لرخ سارا، ننگو که خلقی بیرغ را پیگی، دا بسوک بی که پزرن را وریگی، پا مسکا مسکا روانه ده را درومی ده پیکری پیسکا، ده زان پسی را کاغی، ده غزل پسیر براز ده زر را سپلی، پا پارجن شند رو رو چه غیگی، دا بسوک بی که پزرن را وریگی، د حمید درومانی غزل په سیر د شهدا د تخیل اخیری حد ده، د خوشحال غند بیدار په جار وای، اننګی په غندې ته پاتې کیږي، دا به سوکري چې په زړه می راوریږي. حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم، بادشاهي می جوړه کړې ده، د مینې د خیالونو په نړۍ کې می ژوند جوړ دی، حقیقت نه په مجاز کې ښه تیریږي، دا به سوکري چې په زړه می راوریږي. دا نظم نو یو شعر
د ختیځ ادبی بهیر مشر، شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت مل د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا پل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پیڑی کاغذ خبر می گنا جانا بچا پیڑی کاغذ خبر می گنا جانا بلوستا دو ماتا کڑی چو پندو نہ جانا ہریو پندے ملغلری